درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د هلمند په مرکز لشکرګا کې د سخت جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
د پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
د اورزګان چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وشلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه استرسوي د خپل کور او وروسته شکنجه بیا په شهادت رسیدلې دي.
د خوست والی د دوه قومونو ترمنځ بدی پاتې ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکم راکټ کړل او د دوی په منځ کې دای شلو وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي.
په دې خبرونه کې کور کلی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وای د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس تلویدلې. د اورزګان والی ادعا کړې ده چې طالبانو په چورې ولسوالۍ کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلې دي. او سپینې ماڼۍ د یو تازه اقدام له مخې به ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړه واکسین شوي دي. بشپړه خبرونه واوري. افغان ځواکونه وای د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په ورستیو کې د طالبانو لاس تلویدلې. د میوند کلی وردو ویان عبدالقدیر بهادرزی نن د دې عملیاتو په اړه وویل:
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د خار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي. د ترخګرو لپاره هیڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
بلخوا د دفاع وزارت ویان فوادمان پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان هوایی ځواک نن د لشکرګاه په ختیځ کې د طالبانو په یو دیرش کسیزه غونډه بمباري کړې چې پکې د دې ډلې مشران هم وو. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې افغان ځواکونه تورن کړي چې په هوایی بریدونو کې ولسی خلکو او عامه ودانیو ته زیان رسولې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی امان ویلي چې په لشکرګاه کې هم ځکنیو او هوایی بریدونو ته زور ورکړی او ډیر زر به دا خار له طالبانو پاک کړي. د 215 میوند کلی اردو قمندان سمی سعادت د سه شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار د ځینو سیمو له خلکو غوښتي و چې له خپلو کورونو دي ووځي څو په عملیاتو کې ځان زیانمن نه شي. دا مهال د لشکرګاه ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي طالبانو د ولسی خلکو په کورونو کې ځای نیولی او هغوی نه پرېږدي چې له کورونو ووزي، او دوی په وینا دا چاره د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د خنډو ځنډ سبب شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ په لشکرګاه کې د یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده او ګڼې شخصي او عامه شتمنۍ زیانمنې شوې دي. دا اورزګان والی وی وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او لیکوال وژلې دي. محمد عمر شیرزاد ازادي رډیو ته ویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه له کوره ایستلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته شکنجه بیا په شهادت رسیدلې دي.
د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح هم وشل شوی لیکوال عاطفي په اقتصادي او په اقتصاد او تاریخ پوهنه کې د دوو ماستریو لرونکي بللې او د هغه د وشلو پرای پر طالبان واچولې ده. نو مولوی پر خپل ټویټر لیکلی د افغان ذهنیت تر برید لاندې ده، خو طالبانو د عاطفي په وجنه کې لاس لرل پکله کړت کړي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي عاطفي او به طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضيه چې شخصي معلوميږي او په خفه ډول وشل شوی دا دوی لخوا چېړل کیږي. د مجاهد په وینا دوی به عاملین پایده او مجازات کړي. په ټولنیزو رسنیو کې غنو لیکوالو فرهنګیانو او ټولنیزو فعالانو د عبدالله عاطفي وشل غندلی او هغه یو داسې عالم او لیکوال بللی چې په هیڅ سیاسي لوري پورې تړاو نه درلود. د طالبانو تر واک لاندې ځینې نور سیمو کې هم په وروستیو اونیو کې یو شمېر کسان له کورونو ایستل شوي او وژل شوي چې په ډیرو کې طالبانو لاس لرل رد کړي او پاړې د څېړنو د پایل ویلې دي. افغان چارواکي وی د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولې او حقوی ته درنه مرګ شوب لاړه ولې د 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د بریدو په وړاندې په ثوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز لمن زولې ده. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د ډلې په ورسیر مولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستي او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې او د خار خواته پرمختګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 کتې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې کتې ځواکونه تیره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او سپینه ماڼۍ وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي. د اوسنیو محدودیتونو له مخې د کرونا د بدلې شوې دلتا بڼې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې امریکا ته نړیوالی الوتنې تر ډیره راکمې شوې دي.
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل. دا اساجی رادیو خبرونه د سهار له و د ماشم ترو په منځري سپه 12 شپږ نیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. پر روانه خبرونه کې چې زې اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه او مرکه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې یو شاعر او مورخ وژل دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خود اورزګان ولایت والی محمد عمر زاد نن آزادی رادیو تو ول چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفی نومیږي وسلوالو طالبانو تیرش په چورا ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژل دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفی په اقتصاد او انجینری کې دوه ماسترۍ په اروپا کې کړی وي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عاطفی په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړي او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اورزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفی په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته سکنجه او بیا په شهادت رسیدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده، هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي. په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسیږي، شکنجه کیږي، تهدیدیږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغه سیستمونو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ژغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبرې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله تپی په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړي وي. شاید د چوری په لیری پرتې ولسوالۍ کې چې د لیکاولو څخه محروم ده یوازنې دومره لوستي انسان وو. نموړي د غراز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په جر لسو مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامي په خبرولو سره د عبدالله کیپی وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یو لوی ځای بللې ده. چوراو د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ له تیرو څخه کم درې میاشتې راهیسي په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتو د افغانستان په لشکرګاه ښار کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي. د دغه ښار له یو مدني فعال سره چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبرې کړې دي. د په پیل کې وویل
څرګر کې اوس په نن هم جګړه روانه ده. تیر شپه هم تاسو ودی او ډیره شدیده جګړه تیر سوله جګړه د شار په منځ کې ده. د ماول چلمړی اوزه او دومي اوزه کې اوس په نن جګړه روانه ده چې کومندانې خپل دومي اوزه کې ده او لومړی اوزه کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي مشریل ته هدا د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دي د کلابي سوخاته چاند کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي دا خواته خې جګړه را پیل کړې ده د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم حالته په زیات شمیر ملکی خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکی خلکو کورو ته نه نوځي. دا اوس هم پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې دي. حالته ملکی خلک دي په زرګونو کورنۍ لبه لشکرګاه شهر ته مهاجر شوی دي. اما نور ځای نه څه کوم ځای ته لاړ شي. اوس په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې یو 14 کلنه نجلۍ دوه ورځې په تړک باندې پرته وي. اته هیڅوک نشته چې هغه فقط ویسي یو په یو کور ته ویسي په سم ځای کې پری باسي.
په هلمند کې د مایبان قول اردو قومندان له خلکو غوښتي چې له شاره ووزي. څومره خلک وتل دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه روانه دزي په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپل کورونه وتل شي؟
ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مختمیږي. نو دا شته چې ووزو کېدای شي دا بچان چې موږ د کورنۍ ته ووزو. اما تر زیاته کچه اوس هم دلته په شار کې د شار خلک خپل کورونه کې هلته سوګندي ولې نسی کولای چې کورونه څخه ووزي. ډیره شدیده جګړه روانه ده. ځینې وتلې دي او ځینې پاتې دي په خپل کورونه کې. خو هغه خلک چې پاتې دي هغه هر لحظه د خپل مرګ شی به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان زموږ کور ته ننوځي.
د خوراکي موادو له نظر وضعیت څنګه ده او یا د درملو له نظر؟
د خوراکي توکو سره هم لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري. دکانونه په مکمل ډول ټول شهر باندې د شهر په لیر سیمه کې چې هلته جګړه نه وي هلته دکانونه خلاص دي. ولی هغه کسان نسی کولای یا د هغه سیمه خلک نسی کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وي. دا چې هیڅوک د کور څخه نسی وتلای د خوراکي توکو د کمیش سره مخامخ دي. هغوی د اوبو د کم سره مخامخ دي ځکه چلته برق هم نشته. اکثره اوبه ده په برق باندې راپورته کېدلې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه هم د غوښتنه و چې د عام خلکو ته چې په کورونا څخه مره وتی چې موږ هم نور څه کولای چې ساسي تداوی وکړو او یا مو په روغتونونو کې دوا په خلاص کړو. دغه هم د شپانو څن سره وتلای.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه.
ما یو غوښتنه هم داده جناب ما یو غوښتنه هم داده چې جګړه داخلي جګړه افغانان د افغانانو جګړه نه ده. ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم داده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت ته دی وګوري. جګړه د همسایه هیوادونو د پدې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگالي دلته راستول دي. د طالبان سره یو ځای په جنگ په لومړی کرښه کې جنگیږي.
د لشکرګاه د یو مدني فعال خبري مو اوریدي.
ستاسو لا پیغامونو
هلمند کې ډېر بد حالات دي. هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اول افات کني او پرتز وکنه مبارک کوي او د لاندې افات کني عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې خپله حکومت هلمند واسه د هلمند ولایت د ستونزې کې دي. د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي. ماشومان شزي او سنري د څه شي لته نه خپل کورونه کوي وته دي نه خوراکي توکي ترکستان او نه هم د سرپناه ځای ته موږ شیدا او خدم دغه چې د هلمند جګړه اجازه پر ځای پاتې وره چې کینور د هلمند دی ولس ونه زوري چې هغه د یو تاسو له کوم چې هلمند سره یو کچه پښنه مو چې هلمند د ډیر بد حالت کې د سمه سره نه کوم چې په شخص کورونه باندې ولا کې دا د نړیوال ساده کې د نړیوال فرهنګ مربوطات کې او د نورو سیمو کې عملیات او پریاو د کوم چې زموږ خاصه تایر نن تاسو منه خپل
هندوستان ولایت وانا لصالحنا محمد مدني زما د افغانستان غیور او غریدل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د موږ ځورېږو لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زموږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. نو زما په نظر باندې تر څو چې موږ افغانان خپل دوست او دښمن ونپېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټه نه شو نو همداسې د ځورېږو.
تیر شپه د افغانستان په یو شمیر نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. په دې اړه هم راپورونه لرو، خو اوس یو بله موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړې او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټ ټیس حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په عین وخت کې یو شمیر افغان ښځینه فعالان له روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقوقو مخه ډب کړي ده. دغه ادارې اندېښنه ښودلی چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقوقو د سار ادارې د آسیا څانګې مشر پیچیشا ګاسمن د شمپې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونه نایره مسکړی دی. د بشری حقوقو د سار ادارې لخوا د ریپورت نن پنځشنبه خپور شوی. دا راپور له خزو انجونو سره د یو شپې ته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو سرنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسکونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. د ریپورت په 23 مخونو کې د هغو افغان خزو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپل کورنۍ او د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقوقو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډب شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبه وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشغورل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورسته لدی چې د دوشنبه پښپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې، تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسیدلې راپور له مخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ د تکبیر نارې ووهلې.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغیدی د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورور وژنی دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان موږ دې ته نه پرېږدو چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې موږ په ځان کې یو قطره ویني.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼ ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړې شو. او دا د تیره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د پرون ترڅنګ په څونورو شارونو کې هم خلکو د جګړې خلاف د تدبیر د تکبیر نارې وهلې. په دغو شارونو کې یو هم ترنکو ټول هغه ځایه هم راپور لرو.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترنکو شار په واټونو کې تیرش په پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسیدي او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حواله د شمس چې په یاد لارین کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپوزی پوری راسی د دوارو طرف څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غورور وژنه په افغانستان کې بند کی. د کم شیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، د کم یمن دي خوندې چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې د شتي ساحو کې راوتل دي، پرتی دي سرپنا نه لري، چمان پر بیبان پات دي. موږ نور د دوارو ډل سره غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی، او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوب دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، ازاوی نه اتللی او خپل په شهادت نه ورسېدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی، ډیر کړیدلی.
دی وای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکیل اړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دی وای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلی ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه و باسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې. موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قرار پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر منړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
د دا فداسیال کې د چلتيري ویونی را ورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې اوراز تربلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان هم ملکی خلک دي.
تاسو ل پیغامونو
ګران اورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خو دې خصوصل هاو یا دې په زرهاو مرستي درک نه پلی دي او بل د روپۍ چې د کورونا په نامه باندې څه ور څه هم زړه فارنه د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې غوروبانی راښته چې د پورنا داسې ستړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سارا او کې منځکې درکلل دا منځکې طالبان په لاس کې دي ډېر سخت ستړیا جوړ کړې او بل یو داسې درغړې د سړا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې نه په جوړې وږي ژوند دی ولا نه پېږي زمرد نړیوال څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې وروکي او خپل مدیریت
محبت ولایات د بالا مرغال د ولسوالۍ دینی در سره په خبره کې ما مور سره د کورونا په اکل دینی کې اتنه وکومات نه رسو نه د موي سات د خوازینی نه د دولت د خوازینی مور په منځ کې کې د کورونا دا شي تیز ده کالګم شي نه لري د اقتصاد د خوازینی زه په دې بالا ورور نو د دولت لاسرسي ستنه مو ډاکټر تلاتر سهستانه سړک لرو نه موټر لرو موږ د دولت څنګه دا خواهش کوو موږ سره کومکونه وکړي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام
نوم یې نور حق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اور او عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان د جنگونو په کار سره مخ دی د غیرم وګړي اور او عدالت خو یو لږه کم خلک چې سره مرسته کوي دا بیا چې مو چې یو دغه مسجد ماجرونو لري سچ کم دی دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یې عدالت دي شي نه کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی. والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خوست ګربز ولسوالۍ اړوند بوري خيلو او نصرالدین قومونو ترمنز اوربند شوې ده. لا تور زره هيسه د دواړو قومونو سلګونو سیدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناسول. دغه قومونو شاوخوا له دولس کلونو راهیسې دیورن کرښې ته څیرمه د غرونو غونډیو او نورو ځایونو پر سر اختلاف درلود. په دې اړه دا راپور واوري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخيلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکیلې مورچلو راکوز شول او دا یو منره چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والی محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې یو خاطر نصرالدین بلې خواته بوريخيل او ژوندوالو زیاودینو یذو حکومت کوم روغه وکړه هغه اربکی چې دی خیزولی او دیو بل په مقابل کې اربکی مرکته کړل او د دې په منځ کې دایښلو وکړه چې دی به سرک نه نشي جنگ بنه کوي اربکی به پوسټو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا د موږ ډیر ښه نتیجه ونن دغه موضوع چې دی تیر شوی د شخړو علي کمیسون دی راسه جمهوریت درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې دغه کوم پریکړه کړې دي هغه پریکړه مو شام عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډیر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درګیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه علما او سپینګری به مخکوي پریکړه به دوی له مخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي هغه به عملي کوي.
د بوريخيلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پلي کولو کې په ناغړی تورنوي. دی وای که حکومت تیر فیصله پلی کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړې دي.
حکومت لږ نه غړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصله اخیری د جته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل یار باندې شو مشکل جوړ شو مطلب مالی تهونه ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شو یسو فیصله چې مشته تطبیق شي موږ ډېر په خشولې په دغه باندې
بلوری ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیر پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانې سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مجور نه دی نیولې دا پیندام شپږم ور دی په شرط دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دی د ملک حدود په حدود معلوم دی اخري خلی نصرالدین په نوم دی نه سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډۍ دو کاوه منال خلصه کیسه شوله.
د بوريخيلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسون لخوا شوی پریکړه پلي کوي کوي بلې فیصلې ته اړتیا پیخيږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو او سم د دې سادلن خبرونه اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه له تیرې وی اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې په کې لسګونه ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو ریپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې په یو بل ادعا کې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي د سریپل پر مرکزی د طالبانو برید په شاتم بولې او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې ده. دا وروزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وشلې دی. محمد عمر شیرزاد آزادې رادیو ته ویل وسلوالو په چوري ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه لومړی له کورې ایستلی شکنجه کړی او بیا یې وژلی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر دغه ادعا رد کړې ده او ویلي چې د دې لیکوال په وژلو کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد ویلی عاطفي او بېطرفه لیکوال او شاعر وو. د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا تر څېړنې لاندې ده. او سپینه معنی وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه معنی په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په بامیان ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف بیلابیلې لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې تیر ورځ د رحلان نیکپای په ورزشي مرکز کې پیل شوې چې څو ورځې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دغه لوبو کې به د بامیان ولایت د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو شاوخوا 250 لوبغاړي د والیبال، فوټبال او نورې ورزشي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم په کابل کې ځینې افغان لوبغاړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګ او ملاتړ راټول شوي وو. په لوګر ولایت کې لشپاړو سکلونو ښکته ځوانانو د کرکټ سیالۍ روانې دي چې تر اوسه پکې دوه لوبې شوي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل محمد امین وایي چې یادې سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د پلي عالم خر په لوبغالي کې پیل شوي. ښاغلی امین زیاتوي چې تر اوسه دوه لوبې شوي چې په دواړو لوبو کې د کرکټ اکاډمۍ بي ټیم د کرکټ اکاډمۍ اي ټیم ته ماته ورکړه. د لوګر کرکټ مسؤلین وایي چې له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د غورو استعدادونو پیژندل دي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپوهونکی جرګ د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې جرګ په ټیسټ یو ورځنیو او شلاوریزو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړي او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 290 ټیسټ یو ورځنۍ او شلاوریزو لوبو کې ټولې 15,000 منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړی وشمیرل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی.
په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه ونی په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یو ونی ځانګړی شوی او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خوکړو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دغه اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ منځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکول یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ منځل کیږي او د ډبلیو بی ډبلیو په نوم زیاتره دا یادې چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونۍ ده. دا او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او ډبلیو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو. یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو په نوم یوه
اونۍ دا بله دا اونۍ مختص دی لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسی. د تغذیې د نړیوال اتحادیې لخوا هر کال یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سکل د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سلشل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي او د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان هم د همدغه یو سلشلو مملکتونه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت که چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم ده دیگی. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي، نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد دي چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا ده چې هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، ذکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایي، یا ضریب هوش په نوم یادېږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګوري، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي، وایي چې زموږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، یا زموږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي.
بله،
دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. ام دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال هغې ته کتل، پیغې باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی کیږي چې هم د مور شیدې ډېریږي او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دغه کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناستی کیږي، سینه او بغل کیږي، په خورځواکۍ باندې ماشوم اخته کیږي. کله چې په خورځواکۍ اخته کیږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونه سي، باید زده کیږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سي یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک تاسو فکر کوي چې دا پوډری شو دي چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای ده درال چې د خوارځوکی مان خپل هم داده کوي یو ماشوم بهشت حد نه ډنګري او یا بهشت حد نه ډیر وزن دي د خپل خوارځوکی ده نو د مور شو دي چې بهترینه شو دي د ماشوم لپاره او کده شي چوشک نه او د پوډری شو دونه مورګان ډارو کې ډیر خبوي په دې خاطر چې بای ستدي کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه چې موږ ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو کله د مور شو دي ورنکل سي او په پوډری شو دوه باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دغه سي ناګوار عواقب حتمان لري
bale لښ په کومه ستوروسته چې کله ماشوم ته د مور له شو دو سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکې چې رقم خوړه باید ورکول سي او رس کې څو ځله ورکول سي
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنی نه ورسته خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی اوګي وسی میوه او داشان په کوم شکل باندې سنر ډیر غلیزه وسی او نه ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې دا سی باید وسی چې کله مورګان هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نسی او نه باید دومره اوګین سی چې توی سی دا سی متوسطه حالت کې وسی او د دې وخت په واره کې تاسو ویلئ چې د شپږ میاشتنی نه ترته شروع کوو د دوه قاشقونه ورته شروع کوو بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو او د دې ترڅنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شو دی حتمی د دې خواړه ورته ورکو متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شو دی باندې ماشوم باندې درال تاغه نه ده د مور شو دی څنګه چې ما مخ کې وېت متممه په دې ته بشپړ کیږي یعنی چې د مور شو دی خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنې پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګان بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي کوشش دی وکړي چې خپل شو دی څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شو دی ورکي تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلې چې فقط خپل شو دی ورکي څورتا وای چې شډوډي نه ورکي وای نه خوري یا زیاتره ځای کې غوخه نور تا ورکي وای خېټه په درد کېږي یا د سټفل نارامه کېږي خو دا په دې حالت کې چې باید دغه کوم خوړ ته ماشوم تا ورکو د غټن خوړ سره باید فرق ولري د موږ په شما کې دا ستاسو د کوم ډوډۍ خپل ځان ته تیارې اما هغه سی ماشوم ته تیاری درال چې د ماشوم میده لاترو هغه سی حالت نه ده آماده باید دا خواړه ډیر نرم سی دا سی چې لکه فیرنی غوندی سی یا لکه نرم حلوا غوندی سی باید په دې شکل ورکړ سی او کله چې بخیر د دوه کلنی پوره کوي باید د دوه کلنی نه به کوي چې نور خپل کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه استفاده کړي
کله چې میرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې ټول په دغه وخت کې دي درحال چې داسې نه ده کوم لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گازرې او شلغم د شانم کم ورته ورکو دا ډېر ګټور دي مور ته او کله چې د هنغه میاست پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي نو د دغه وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خوړه وخوري باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي کله چې د مور خوړه سم نه وي زیاتر مشکلات پدې کې پیدا کیږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه اقتصاد فقر که خوړه نه کور کې یا بعضی مشکلات فامیل کور کې چې وازیده چې بیا بعضی مورګان دي چې کله فضا دوستانه نه کور کې دوی د خوړو نه استفاده نه کوي خپل خوړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري نو کغوري چې خپل صحتمند اولادونه ولري یا مور وسی کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شو دی ورکې نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسی
په دې وروستیو کې بیا کورونا ډیر سوي اغه میرمنې چې په کورونا باندې اخته دي آی خپل ماشوم ته شدي ورکړي
کورونا حالت کې که مور په کورونا اخته وي اغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شدي ورکړي بعض نکات چې دي لته حفظ وسه مرات سی اغه ډیر خدای ست د مور کی کوشش دی چې ماسک استفاده کی که ماسک نه کوي سی او د سمال یو شیخ خپل مخ او پزه باندې تاو کی خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه ستره به با دغه نه کوي چې خپل ماشوم په غږ کې واخلي او د شدي ورته ورکړي نو د کورونا مرض هیڅ داسې مامانات داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شدي ورنه کی درال چې د مور شدي ډيري ګټوري هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوي کی
ډیر زیات مننه تاسو زنده اوسئ
مننه خرسي
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چې یاست الله مو مال او منګره
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلاست آیا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لرئ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدل شي نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پورتر څنګه د یو تن اقتصادي شنونکو سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړئ سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري زه د کابل په کارته نفسي مکی وداس کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکارا کېدل د سره می خبرې داسې پیل کړې خورجان انسان نو پیژنه
نو می ریحانه د کارتینا اوسیدونکي
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده بخمل ټیکا ده ام دارنګ چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو ته چرمی دم را واخستی ښه
او خورجان د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می ورېره می
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته می فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو
ښه څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توګ مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه موږ کور کې مصروفه یو اوس ګارنی او بل دا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري په کورونا ستې منګه درآمد لرو د دې مصروفیت نه خواید لرو او بل دا چې خپل میلمنو ته مرستي خپل فامیل سره مې د سن چلار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده ځکه چې منګه کور کې او خپل کار تر سره کوو فامیل ته مرستي کوو میلمداریم کوو چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړې هم دي
دا ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي کوم مثلا د نقشه چې لری یا د سه کتلاک لری که څنګه
اول کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړي خو چې به شاف شو کتلاک لرو بیا موږ د مغاکس را لګي بیا موږ مغاکس ته ګورو او مغاکس چرمې پېمات
یعنی څو نفر د مصرف سیب دلته په دې کار کې
کور کې مورندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شانس ذکر دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
ښه زهرا جانې ته هم کار کوي چې مې ماته
هو زما امام اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس سره شوم یا ما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چې مې من ذکرې دي بخمال من ذکرت
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسمې زده کړې
افرین افرین بیا مکتب تمځي چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه مش پغم سم کې مکتب تم رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هله من چې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندل تازه من غرورم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدونکو موږ د چرمی کاروبار کول ته کو کې موږ ته ماته یې موږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو
اته یعنی د اقتصاد لحاظ سره غټور تمامي ده کار
والا ډیر غټل لري ځکه موږ ډیره غټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کورټور غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي.
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپین زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کورته به د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمان په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمان وي ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه داو دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خو خوشاله دي. اقتصاد بيخي خدا په دې وسنه شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناه تم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نو ماوړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکاتو خولې د شان می ستدي کوي سم په سی خو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکاتونه مم کول لورته می کمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن می ستدي چاکاتونه می ستدي پتلونه کو نه ورشې می ستدي کړي می دی تیر می کړي بچان ته می ده سچ و بچان می چې مکتب ته تل د دې مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به می وبل په بافتو سیخو پو داخه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کونه بمورتا چوره و نیم قولا خو واس مصرفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوغانه وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم.
اروا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی اغه د اقتصاد د سی کوي سی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم مرستو کی او د کورنۍ اغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه لزان څخه تولید کی او لبل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سي د بیکاری لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړی دی هم په زینو رواني ستونزو اخته سوی دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوی دي. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکي مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان یې سي هغه خپل ځان ته الګو قرار کی یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو تب دا طبیعي خبره ده دی غوی پر روان باندې دی غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري. او هر څوک کولای شي چې د پکور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب ورزنی کورنۍ سره لدې چې بیکار هم دی خو په کور کې سالمه بوختیاوی نه لري الته څه بولی تاسو
دا کول شي څو عمده دلایل لري یو عمده دلیل دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي یا ترڅنګ داسي یو ملاتړی نه وی چې هغه د کار ته تشویق کی او ځینې کورنۍ اصلا داسي کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري دوی د څه فکر کوي چې نو دغه یو ناتسیس کار دی دا به څه ګټه وکړي کچیر ته په کور کې داس یو کس وی چې د کورنۍ نور غړو ته دغه سی انګیزه ورکي هغه ته دغه سی سالم بوختیاوی فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنۍ کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیا او په کاری بوختیا او رمسته کولو کې دوی مثلا د کار ته زړه خنه کړي
کوم بوختیا او ته په کور کې سالم بوختیا ویلې شو امین صاحب قانون را توخلی
دا سه ډیر سالم بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلې شو لړډلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنڈل خیاطی او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګوی چرګان داسې مالداری کولای شي هغه وکي او لدی لري مثلا ښه پیسې کولای شي ترلاسه کړي
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالم بوختیاو بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده کچیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالم بوختیاوی رامسته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالم بوختیاو لاري مرسته وکړي
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو خلاري
زان با قربان تو مزه راشپ ما گرانی ای میرا بانی بڑ سرگی میں پلا دے لزڑا راشپ ما گرانی ای میرا بانی بڑ سرگی میں پلا دے لزڑا شفال غلی ای نازبلی میرا اونشی کی خالون ای مرغلری شفال غلی ای نازبلی میرا اونشی کی خالون ای مرغلری